دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارشیوان د ناتو د دفاع وزیرانو د کیدونکو غونډې په درشل کې د تړون یو شمیر سرچینو ویلي چې ناتو به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. دا خبره د ناتو یو شمیر سرچینو د جرمني ډي پي اي خبري ایجنټس ته کړې ده. دغه سرچینو چې نمونه یې نه دی خودل شوی ویلي چې جرمني او نور متحدانو منلې چې د ناتو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به چې روانه اونۍ د چهارشنبه په ورځ جوړیږي د افغانستان د خپل لزر او سرتیرو د ایستلو پریکړه ونکړي. دا د ناتو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمیر سرتیری دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. دغه سرچینو ډي پي اي خبري ایجنټس ته ویلي چې ناتو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټاکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د نهایشتمې د موافقې له مخې د طالبانو سره ژمنه شوې وه چې که دا ډله د سولې خبرو ته کښېني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي ټول بهرني ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې طالبانو هم په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي او هم یې له یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم پرون رسنیو ته وویل چې دوی له خپله اړخه په دغه موافقه کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بې بنسټه دي. یوناما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوي په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه یولس مدافعان او کارکوونکي په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما نن په یوه خپاره کړي راپور کې ویلي دا چې د دې بریدونو مسؤلیت نه اخیستل کېږي او مخ په زیاتېدو دي دې وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپل ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هېواده بهر ولاړ شي. د دغو افرادو وژنې په سیمه ییزه او نړیواله کچه غندل شوي دي. د هرات والي سید عبدالواحد قطالی وایي چې په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوي اور لګېدنې له امله لږ تر لږه درې سوه موټر سوځېدلي دي. نوموړي نن خبریالانو ته وویل چې اور لګېدنه ډېره پراخه وه چې په ویناي کنټرول یې له توانه وتلی کار و، خو هغه د دې سره سره وویل چې په توکو بار پنځه اتیا سلنه وسایط یې له اور سوځېدو څخه ژغورلي او پنځلس سلنه وسایط اور کې سوځېدلي دي. قطالی همدارنګه وویل چې یو شمېر کسانو له محصول څخه د تیښتې په هدف په خپلو وسایطو کې بار مواد سوځولي او یا هم یې د هرات د اسلام قلعه پر لار خوشي کړي دي. د تیر شنبه په ورځ ناوخته د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پراخه اور لګېدنه رامنځته شوه چې تر دا مهال یې د لامل په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. تیره شپه د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د بازار په یوه څنډه کې د محلي پولیسو پر امنیتي پوسته برید کړی. د دوه سوه اولس قولي اردو مطبوعاتي مسؤول عبدالهادي نظري نن پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو برید تایید کړی، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. نظری په دغه جګړه کې د ملي اردو د یو تن سرتیری د ټپ کېدو خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې په دغه برید کې پنځه تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. خو د کندوز د ولایتي شورا غړی خالدین حکیمی وایي چې د طالبانو په دغه برید کې چې د ولسوالۍ د بازار په بخمل کوڅه کې پر امنیتي پوسته کړې و تنه محلي پولیس وژلي. بلخوا د دفاع وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې دفاع وزارت وایي د جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې د دفاع وزارت ځواکونو عملیات کړي چې پکې د طالبانو یو کلیدي په ګډون یو سر ګروپ هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه تفسیره نه ده کړې. تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د چارواکو په وینا د داعش اووه ځانمرګي او کلیدي کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان تیره شپه د ښار په اومې حوزې کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. اعلامیه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګي بریدونو د واسکټونو په ګډون یوه اندازه مهمات او وسلې هم ترلاسه کړي دي. تر اوسه د دولت کومې مخالفې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینا مانه وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعه په ورځ د جیوه هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصاد پر غوړو خبري وو. سپینا مانه پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې بایدن به دغه غونډه کې کورونا وبا ته د نړۍ په کچه د جواب ورکولو په لارو چارو او د دغه ناروغي په وړاندې د واکسین پر ویش خبري وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی ځل تګلاره به وزله هیوادونه له خطر سره مخامخوي او دغه هیوادونو کې د وایروس پراختیا دوام مومي. د جیوه یا و صنعتي هیوادونو دا غونډه د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب ترسره کیږي. بریتانیا، جرمنی، کاناډا، امریکا، فرانسا، ایټالیا او جاپان د دې سازمان غړي دي. تیر کال د دغه سازمان هغه غونډه چې د امریکا په کوربتوب ترسره کیده د کرونا وبا له کبله لغوه شوه. د امریکا متحده ایالاتونو په شمالي عراق کې د دیارلس ترکانو پر وژل کېدو خپګان ښودلې دی. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په هغه اعلامیه چې د یک شنبه په ورځ ناوخته خبره شو کې ویلي چې هیواد یې په کوردستان کې د ترکیې اتباعو پر وژل کېدو خپه دی. د زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه د ناټو د خپل کلیدي متحد سره ولاړ دي او هغه کورنیو ته چې تازه په جګړه کې خپل خلک له لاسه ورکړي سره غم راضي کوي. د ترکیې د دفاع وزیر هولسی اکار پرون وویل چې د پیخي قربانیان د کوردستان د کارګر ګوند لخوا لومړی تختول شوی او بیا وژل شوی دي. د کوردانو د کارګر ګوند په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د ترکیې د استخباراتو، پولیسو او پوځي پرسونل په ګډون د دوی سره د جګړې بندیان بندي او دوی په یو مخامخ جګړه کې وژل شوی دي. ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیه د کوردانو کارګر ګوند یو ترهګر ګوند نومولی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د چاپیریال د ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د اقلیم د بدلون او په افغانستان کې د چاپیریال د ساتنې لپاره د یو شمیر نړیوالو مرستندویو ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کړې دي او هڅه کوي چې نور مرستې هم ترلاسه کړي. د امریکا خبریال اکرام شنواری د کابل نه په دې حقله راپورټ راکړی دی.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندی د دوشنبه په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب د ورکولو د پروګرام په لړ کې پر روان دی. له 1999 لمریز کال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کړنو په باب معلومات ورکړل او ویل چې په لومړي ځل د ادارې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مرستو د برابرولو یو نړیوال رقابتي صندوق څخه پیسې ترلاسه کړې دي.
اداره با تلاش های فراوان توانسته است.
ښاغلی میوندی ویل دغه اداره د زیاتو هڅو وروسته په دې د دې لیدل چې د هیواد د ملي پروګرام د جی سی یا د اقلیم د شنه صندوق د لپاره ترتیب چې په پایله کې د 840 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د لسو پروژو سوجي او پیژندل شوی او دا سند به په راتلونکو کلونو کې د اقلیم د بدلون په وړاندې د بدلونونو په کمیدو او اثر د حالت په چمتو کولو کې مرسته وکړي.
کومک خواهد کرد.
شاه زمان میوندې ویل چې همدا شاندا اداره په روان کال کې په دې توانېدلې چې د اقلیم د شنه صندوق څخه په لومړي ځل د کلیوالو سیمو د انرژي د مارکیټ په برخه کې یو پروژه واخلي.
اداره توانسته است تا تاییدی اولین پروژه افغانستان.
خغیلی میواندی ویل دا اداره برالی شوه چې د 1.2 میلیون ډالر په ارزښت د کلیوال انرژي مارکیټ د تحول د ابتکار په برخه کې د افغانستان د لومړنۍ پروژې تایید د جی سی پ څخه ترلاسه کړي.
به دست آورد.
حقیقت چې د افغانستان لپاره د دې پروژې اخیستل د دې لامل خورا زیات اهمیت لري چې په لومړي ځل دغه هیواد د مرستو یو رقابتي صندوق ته لاسرسی پیدا کړی دی. د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکو خبر اعلان ته ویل چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې یو لړ اقدامات کړي چې ورسره یو شمېر ساحې د چاپیریال ساتنې له پلوه په محدودو سیمو کې شامل شوې دي. د چارواکو د وینا له مخې اوس مهال په کندهار، تخار، کندوز، غزنی او بامیان کې دغه ساحې محفوظ اعلان شوې او په کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، لوګر، میدان وردک، پاریاب، پنشیر او سمنګان ولایتونو کې د 12 نورو ساحو د محفوظولو لپاره کار روان دي چې تمه ده جربه د محفوظو ساحو په توګه اعلان شي. چارواکي وایي چې د 12 ساحو له اعلان وروسته د افغانستان د محفوظو ساحو اندازه د دغه هیواد د خاورې 6% ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چارواکو د وینا له مخې په پام کې ده چې تر راتلونکو نورو 9 کلونو به د افغانستان د محفوظو ساحو اندازه د دغه هیواد د خاورې 10% ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان د مرستې نړیوالو صندوق ملکونو ته د افغانستان لاسرسي د چاپیریال ساتنې په برخه کې یو خبر پرمختګ او اقدام بولی، خو چې د مرستو د نړیوالو صندوقونو څخه مرستې ترلاسه کول ډیرو تخنیکی سوالونو ته د ځواب ویلو وروسته ترلاسه کیږي، چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته پکار دي چې په دغه اداره کې ظرفیتونه لوړ او د کادرونو روزلو ته پاملرنه وکړي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر نور احمد اخونزاده وایي چې د افغانستان چاپیریال ساتنې ملي اداره ډیره نوې اداره ده. ښاغلی اخونزاده امریکا غږ اشنار اړیو ته ویل چې د تیرو کلونو را په دې خوا د کابل پوهنتون کې پونځي د چاپیریال ساتنې د زده کړو لپاره تاسیس شوی دی.
متاسفانه بعضی اصلاحات یا بعضی اداره در افغانستان
ښاغلی اخونزاده ویل متاسفانه ځینو ساحو او په عمومي ډول ځینو ادارو په افغانستان کې وده ونه کړه او لا هم په ټیټه کچه د ودې په حال کې دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم په همدغسې یو حالت کې ده چې وخت او بودیجې ته اړتیا لري چې ورباندې پانګونه وشي. ډاکټر نور احمد اخونزاده وویل چې په افغانستان کې حالاتو له امله چاپیریال ساتنې مسلې په لوړه کچه نه دي مطرح او دا ځکه چې ډېره پاملرنه امنیتي مسلو ته اړول کېږي چې ورسره د چاپیریال ساتنې مسلې د نامنیو تر اغېزو لاندې تللي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
رادیو نه د سیمې او د نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونو ته ادامه ورکو. د ترکیه د خلکو د جمهوریت د ګوند استانبول د ولایتي څنګه رئیس کنعان کفتانچی اوغلو په 2019 کال کې د خاروالۍ په انتخاباتو کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د حاکم ګوند په مقابل کې د بریالي کېدو له کبله ډېر سایل کیږي. د اردوان د عدالت او پراختیا ګوند ته د ماتې ورکولو نه وروسته که دغه سیاستمدار ځان د زندانی کېدو نه بچ کی نو کېدای شي چې اردوان ته هم ماتې ورکړي. په دې حقله دوریان جونز راپورټ را لېږلې.
اکرام امام اوغلو د 2019 کال د استانبول د خاروالۍ په ټاکنو کې د خپل تاریخي بریا لپاره د کنعان کفتانچی اوغلو څخه هماغه ساعت مننه وکړه. د دې بریا له امله په استانبول ښار د جمهور رئیس اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند د 2020 حاکمیت ختم شو. د امام اوغلو د بریا اصلي ترای یا ماهر د استانبول د خلق جمهوری ګوند یا CHP ګوند مشره کفتانچی اوغلو و چې د کردانو په شمول له ګڼ شمېر ګوندونو سره ائتلاف وکړ. اقلیت کردان واکمن عدالت ګوند ته که دښمنی نه لري نو د شک په سترګه ورته ګوري.
د استانبول د خاروالیو لبریا وروسته خلک زمون ګونته هیله مندي. 15 کاله د مخه مونږ نشو کولای چې دلته په دومره آرامۍ راغوند او خلکو سره خبرې وکړو. سره له دې چې خلکو نورو ګوندونو ته هم رای ورکړي، تاسو ګوري خو بیا هم مونږ سره زیاته علاقه مندي ښیي.
میرمن کفتانچی اوغلو چې یو ډاکټر ده اوس د ملي انتخاباتو مقدماتي پړاو ته تیارې نیسي او وایي د ګوند بدیایي د رایو په شفاف شمیرلو سره تړلې ده. میرمن اوغلو اته کاله مخکې د ټولنیزو رسنیو له لارې د تروریستي پروپاګند خپرولو په تور په لس کلن بند محکومه شوه چې په عالي محکمو کې د بیا کتنې غوښتنه شوې.
سوینچینه ورتک اولان
تیرمیاشت اردوغان میرمن اوغلو د زده کوونکو په لمسولو هم تور نه کړه. یو شمیر کارپوهان پر میرمن کفتانچی اوغلو حقوقي او حکومتي بریدونه د هغې د بریان نه قبولي.
پر هغې بریدونه کیږي. مونږ کولای شو له دې عکس العمل څخه پوه شو چې هغې ته د یو ګواښ په توګه کتل کیږي، ځکه چې هغه قوي ده او په ګوند کې د کار کولو وړتیا لري.
میرمن کفتانچی اوغلو دا مانی چې په ترکیه کې د سیاسي بدلون په لټه کې له ډیرو خطرونو سره به مخ شي. د کفتانچی اوغلو د کورنۍ غړي او ملګري په تیرو وختونو کې د سیاسي دسیسو قرباني شوي دي او دا هم په همدې لار روانه ده.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د توخی او پرنجی پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابا شنان.
دا تخار د ولایت رسیدونکو وایي چې د تخار د خار په شاوخوا کلو کې وسلوال طالبان واکمن دي او د خار په داخل کې ځنې هغه وسلوالو د خلکو ژوند تریخ کړی دی چې د دولت په ملاتړ وسلې پورته کړي دي. دوی وایي چې اوس په تخار کې هر وسلوال یو واکمن دی. ګل رحیم نیازمند خوندوز نه راپورټ را لېږل دی.
د تخار اوسیدونکو وایي چې د خار دننه هغه وسلوال چې د دولت په ملاتړ وسلې اخیستي د بینظمۍ او ناامنۍ سبب شوي او د خار شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان واکمن دي چې له خلکو په زور د عشر او زکات په نامه باج اخلي. د دغه خار اوسیدونکو وایي چې خلک د وسلوالو طالبانو او د دولت په ملاتړ د جوړو شوو وسلوالو لخوا له ستونزو سره مخ شوي دي. د تخار یو تن اوسیدونکو سید عرفان وایي چې حالات ځکه اندېښمن دي چې د تخار له مرکز نه یو مولوی ل شپاړه سنور ملګرو سره طالبانو ته ورغلی دي.
یی نیروها به نام نیروهای همکار با دولت ایجاد شدن، اما همکاری با دولت ندارن، به نحوی در برهم زدن نظم کمک میکنن. از سوی دیگر طالبان هم
وسلوال ډلې چې د حکومت په ملاتړ جوړ شوی له دولت سره همکاري نه کوي او د نظم په خرابولو کې مرسته کوي. طالبان هم یو جدي تشویش دی چې د خار لمن څخه یو تن مولوی له شپاړو سنور ملګرو سره یو ځای طالبانو ته ورغلی دی. هغه سیمه چې په خوا ورته طالبان راتلې نشو اوس هلته له خلکو عشر او زکات اخلي. د تخار د مرکز تعلقانو د خار یو بل اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. وایي چې د خار په منځ کې غلاګانې د خلکو تختول او د وژنو پیخي شروع شوې دي.
زه عبدالسلام یم، د تخار اوسیدونکو. د امنیتي وضعیت فعلا ډیر خراب ده. په دې خراب دي چې د خلکو په کور کې وسیلې لري، نامسلو او سوال کسان دي، نو دولت یې مخنیوي نه کوي، یې په قصه کې نه دی. یا دغه شرایط د نړیوال غواړي چې دغه اوضاع خراب شي او د خپلو کارونو کې په بازار کې کارګر یو رئیس جمهور ده، موټاوان هم رئیس جمهور ده، نه هیڅ نظام، هیڅ قانون نشته. د امنیت په اړه دا غوښتنه لرم چې زه آزاد نشم کولای چې کندوز لاړ شم، یعنی تخار ولسوالۍ ته لاړ شم. زه خو یو عادي سړی یم، هغه څوک په دولت کې خو به خې هیڅ کله فعلاً د تخار پنتون وړاندې د عبدال سیمه د دولت واکمنۍ حالت نشته. نو شاوخوا د تخار مکمل شاوخوا د رقم ناامنۍ د څوک نشي کولای په ځان توګه وګرځي چیرت لرنسي. تخار فعلاً د مصرف په حالت کې ده، د هر خانه تخار ګواخ سره مخامخ ده.
خو د تخار د پولیسو وایاند عبدالخلیل اسیر وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالات له پخوا ښه شوي. امنیتي ادارې په هر ځای کې د مخالفینو د تهدیداتو مخنی ولې شي.
تخار حالات د پخوانه لکه خصوصي ده، مخالفین خپل تحرکات لري په زینی ولسوالی کې، بل خصوص بهارک ولسوالی او ماورای کوچه کې، او دلته ګډ امنیتي ځواکونه هم خپل آمادګي لري. او کله ناکله چې طالبان له طرفه کوم تحرکات کیږي، امنیتي ځواکونه هلته رسیږي او د هغې پلانونه پخونسا کوي.
د تخار اوسیدونکو وایي چې د قندوز تخار لوی لار هم په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، چې هر وخت په دغه لار یو شمیر کسان له موټر خکته کوي او وژني. ګل رحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ
په نړۍ
کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د آشنا رادیو نه د افغانستان او د نړۍ د حالاتو په حق لا رپورټونه ته ادامه ورکو. په پاکستان کې یو شمیر کورنۍ د خپل عزیزانو په ترين تم کېدو اعتراض لري. د دغو کورنۍ غړي او عزیزان لکلونو کلونو را پدې خو ورک دي. عائشه تنظیم د اسلام آباد نه رپورټ را کړی دی.
پښینون کې صحنه دوه میرمنو د خپل ورکشو یا عزیزانو عکسونه په لاسونو کې نیولې دي. د چاورور، د چاپلار او یا هم اولادونه په زور وړل شوی، ځینی حتی د غوی لمخ څخه پورته شوی دي.
زما ورور د 2014 کال د اکتوبر په 4 منیټه د خپل میرمنې په مخ کې یوړل شو. له هغه مودې وروسته مو ډیره هڅه وکړه، هر ور مو ټکاو، خو تر اوسه نه پوهیږو چیرې دي.
اجباری لادرکی په پاکستان کې یو پخوانی مشکل دی. برحال حکومتونو ډیره هڅه کړې خو د مشکل په هواري کې ناکام شوې دي. په زرګونه کسان لادرک دي. د تریتم شویو کسانو خپلوان او د بشري حقوقو فعالین د پاکستان پر پاو د استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دغو پیښو کې لاس لري. پاکستان په 2011 کال کې یو کمیسیون وټاکه چې دغه موارد تعقیب کړي او د مسؤولو کسانو پر وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د صنایع شمیر غړي چې خپل هم په دې غونډه کې ووایي چې په 2013 کال کې د یاد کمیسون مشر جاوید اقبال د پاکستان د صنا د بشري حقوقو کمیټې ته وویل دای موندلی چې د پاوځ یو 350 غړي په دې مسله کې لاس لري. د پاوځ د مطبوعاتو برخه د کمیسون د موندونو په اړه د امریکا غا کوټونو ته ځواب ورنکړ او هغه خپل کمیسون ته راجې کړي. کمیسون هم په دې اړه نظر ورنکړ. د دې وړاندې د پاوځ ویاندویانو ادعا کړې ده چې اکثریت لا درک شوی کسان ورپکې و چې خپل کورنۍ ته خبر ورکولو پرته وتلي او یا په گاونډي هیواد افغانستان کې پټ شوی او یا حمله جلا غوښتونکو ډلو سره د بلوچستان ایالت په غرونو کې دي. هغوی ادعا کړې چې لا درک شوی کسان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دي. د رواني میاشتې په پیل کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د مشکل د هواري ژمنه وکړه. او د لادرکه شویو کسانو خپلوان وای د عمران خان له وینا وروسته څو ورځو کې اړوند کمیسون دوی ته ویلي چې ځواب ونه غواړي.
آیا د دې هیواد اتباع یو؟ آیا زموږ حقونه تاسو ته ارزښت نه لري؟ د دولس کلو رئیس جوړو په سړکونو او د رسنیو د دفترونو په مخ کې په اعتراضونو کې لوی شو. آیا موږ نه وینو؟
د لادرکه شویو کسانو خپلوان به له قید او شرطه د خپل عزیزانو د خوشی کېدو غوښتنه نه کوي. وګوي وای کني ول شویو کسانو جرم کړی وي د پاکستان د اساسي قانون سره سم دي محاکمه شي. سمي الله جلال زاي د امریکا غږ
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو د روغتیا د چارو متخصصینو ویلي دي چې د کورونا د ویروس واکسین باید په عادلانه ډول په ټولو هیوادونو وویشل شي. دوی وایي چې کله د موجودو ستونزو د حل لاره پیدا نشي نو ښایي د انسانانو ژوند د ډیرو خطرونو سره مخ شي. په دې هکله نور تفصیل د ګالیا رانا نورستاني نووري.
د واکسینونو نړیوالې ادارې وایي چې د کووېډ 19 واکسینونو ته مخ پر ودې هیوادونه په کافي اندازه لاسرسي پیدا نکړي نو نړیوال اقتصاد به تر 9 تریلیون ډالر پورې زیان وویني. د واکسینونو ټولنې مرستیاله انورادا ګپتا وایي
ټایم از اف دیسنس any delay would mean prolonging the pandemic.
وخت خورا مهم دی او هر څومره چې ځند وشي نو دا په دې معنی ده چې ټولې نړۍ لپاره د ناوړه پایلو سره د وبا اوګدول دي. هر څومره چې دا ډېر خبره شي هم دومره د نوي وایروسونو تولید ته چانس لريږي.
شتمنه هیوادونو لا د مخه په میلیونونه دوزا واکسینونه اخیستي او د خپل خلکو ته واکسین پیل کړی دی. په داسې حال کې چې ډېری غریب هیوادونه د واکسینونو ترلاسه کولو لپاره مشکلات لري.
موږ د 2020 کال د برنامه تمویل لپاره 800 ډالر ته اړتیا لرو. دا خورا لوی رقم دی خو کله چې پوښو چې همدغه هیوادونو 12 ټریلیون ډالر د اقتصادي مرستو بسیت اختصاص کړی دي چې دا زموږ د اقتصاد لپاره واقعا مهم دی. کوموک محاسبه وکړو دا شاوخوا 10 میلیارد ډالر د هغې ټولې اقتصادي بستی یوازې یو څلورمه برخه جوړوي.
د امریکا د پراختیا پروګرامونو اداره یا یو اس ای ای ډی وای متحده ایالات د سیشن بی ورځی رئیس د کووید 19 وسایلو ته د لاسرسي پروګرام کې برخه اخیستی او د 4 میلیارډ ډالر روج منې کړی او همداشان د لا نور مرستو چمتو کولو په بحث کې دي.
دا زموږ لپاره خورا مهم دی ځکه چې موږ د کوواکس پروګرام سره هیڅ ژمنتیا نه درلوده او اوس د دې پروګرام لوی ملاتړی یو. موږ د نورو مرستندوی هیوادونو سره همکاري کوو چې دا ډول مرستې د زیاتې کړي تر څو ټول وهڅیږي. موږ ډېری وختونه وایو چې هیڅوک خوندینه دي تر ټولو ټول خوندینه وي. دا یوازې شعار نه دی، دا باید د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره زموږ د پالیسۍ اصلي محور وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د قندوز په ولایت کې د کتلوی مافیات مسولین وایي چې د دعوت او تبلیغ په ډله پورې مربوط کورنۍ خپل اولادونو ته د پولیو د واکسینو د ورکولو ممانعت کوي. خو دوی هڅه کوي چې د خوندس په خار کې د هغو کورنیو شمیر کم کی چې نه غواړي اولادونه یې واکسین شي. ګل رحیم نیازمند د خوندس نه راپور را لګل دی.
د قندوز د کتلوی معافیت مسولین وایي چې په دعوت او تبلیغ ډلې پورې تړلې یو شمیر کسان چې د قندوز په خار کې ژوند کوي خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي. دغه کورنۍ په مختلفو بهانو خپل اولادونه د واکسین کولو د کمپاین په ورځو کې نه راوباسي. د کتلوی معافیت مسولین وایي دوی هڅه کوي د هغه کورنۍ شمیر کم کړي چې د پولیو واکسین یې رد کړی دی. هغه دا هم وایي چې دوی د دعوت او تبلیغ د مرکز له مشرانو سره په دغه اړه خبري کړي او ویلي چې د پولیو د څاڅکو ردول د کورنۍ خپل کار دی، خو دوی چاته د واکسین د نه کولو خبره نه کوي. په قندوز کې د ملګرو ملتونو د نړیوال صحي سازمان د واکسین د برخې مسؤل ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي
خارج سیمه کې چې باید موږ په اطراف کې را درلودای چې الته علم دانش ته خلکو ټیټ ده، په زائد دي چې موږ په اطراف کې را ولرو، په کلو باندو کې را ولرو. د قندوز په خارج سیمه کې تخمینا د 400 نه پورته ماشومان رد، خو انګرنه دا و چې محلي کارمندانو راپور راکوي چې دا رد زیاتره د هغه ورونو پوسته کې چې کوم د دعوت تبلیغ کار کوي.
په قندوز کې د کتلوی معافیت مسول ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي چې دوی د عامه پوهاوی شبکه چې له مختلفو ادارو جوړه شوې ورسره خبرې کړي او دغه کورنۍ به وهڅول شي چې اولادونو ته د پولیو څاڅکي ورکړي.
په دې اړه باندې زمونږ شبکه د عامه پوهاوی چې ولایت کې مونږ په دوه ولسوالۍ کې لرو چې هغه د ارشاد اوقاف د معارف د ولایت او د شورای ولایتي او د عامه روغتیا نور موسسات همکار مونږ سره چې په دې پروګرامونو کې کار کوي هغه سره دا موضوع شریکه شوې ده او ارشاد اوقاف دغه مسولیت اخیسته چې ټول هغه خلکو ته چې خپل ماشومان نه واکسین یو یا ایرادي هغه ته ملزم لارخونه کوي او په دې مورد کې تصامیم جدي دي.
د قندوز یو تن دینی عالم مولوی غیاث الدین حنفی وایي چې کورنۍ د خپل اولادونو پر وړاندې مسولیت لري چې د هغه د صحت خیال وساتي. هغه زیاتوي چې د ناروغي تداوی سنت طریقه ده او له ناروغي نه وړاندې د مرز وقایه هم تداوی ده او دغه چاره په احادیث او د پیغمبر په سیرت کې روښانه شوې دي. ډاکټران وایي هغه ماشومان چې په پرله پسې ډول د پولیو د کمپاین پر وخت له څاڅکو خوړلو پاتې کیږي د فلج کېدو خطر هم زیاتیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. مونږ
د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. وزلوبه یا بوسکشی د افغانستان ملی او ډیره لرغونی لوبه ده. دا لوبه نه یوازې په افغانستان کې بلکې د مرکزی آسیا په ځینو هیوادونو کې هم مروج ده. د تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان په کوټه کې افغان او پاکستانی لوبغاړو وزلوبه کړې ده. دا لوبه دوستانه لوبه بلل شوې ده او هدف یې دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستی وښودل شي. په دې حق لپاره پورته ستاسو پام را اړوم.
د دې سیالۍ اصلي مقصد د پاکستان او افغانستان ترمن د دوستۍ ټینګولو او د لوبي اکثریت لوبغاړي افغانانو. په کوټه کې د افغانستان د کنسولګری استاذ هم حاضر وو.
دا ډول لوبي په داسې یو حالت کې چې زمونږ په هیواد کې روان دی ډېرې مهمې دي. زما په نظر دا ډول لوبي باید ډېرې وشي ځکه د دواړو هیوادونو خلک یو بل ته نږدې کوي.
په بلوچستان کې د ورزش ایالتي وزیر عبدالخالق ازاره هم وایي چې دا سیالي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوستۍ په نیت شوې ده.
نن مو د پنځه کلن ځنډ وروسته دا لوبه بیا شروع کړي او د نن لوبه د پاکستان افغانستان د دوستۍ په ارتباط وشو.
اور یہ پاک افغان دوستی کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے.
بوسکشی چې د اوزی بی سر اندام نیول او د میدان په بل سر کې د عدالت تلقی تر سوال پکې اساسي سیالي ده. د پیړیو راهیسې په افغانستان کې دود ده او د افغانستان له ملي لوبو شمیرل کیږي چې د نوی مریض کال په ورځو کې د زرګونو خلکو په ګډون تر سره کیږي. په کوټه کې هم دا سیالي د لوګاړو یا د چاپندازانو ترمن دوستانه سیالي ده.
مې دې ما خامي ارزه قدر از کوشش کینم به برم چقدر کوشش شوا کی ما گل کنه می ان دیوال ما گل کنه تما خوبی است نه نام اچ تیم ما بالا میشه
برو باش کنه زوره واسی
هغه تعلق د ګوري ګړای سم موټا نه پري زغه ته معلومات کیږي ما په خپل معلومات نه کیږي څه ګولا موټا نه سړی موټا نه بسکر موټا نه
بسکشی ظاهرا سخت او زشت لوبخکاری خو په آس پور چاپانداز یا لوبغاړی پکې خپل قوت او د سیالۍ کولو روحیه څرګندوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسو په لوست لسبارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.